السلام علیکم. په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې دي. د ازادي راډیو د یو ساعت خبرونه ته چې زه رضوان مرادی د شمشاد زدران په تخنیکی همکاري وړاندې کوم، ستاسې هرکلی کوم. په دې خبرونه کې اوري چې د ولسی جرګې لپاره د نوي رئیس د ټاکلو پروسه نن ترسره شوه، ځینې جنجالونه هم پی پورته شوي دي. په همدې خبرونه کې جزئیات خپرېږي. دا هم اوري چې طالبان وایي د قطر د مذاکراتو اووم پړاو کې بیا هم د شپږم پړاو په اجنډا خبرې کیږي. تاسی زمون غکل ازادي رادیو او ری پسر کې پام وکړی د افغانستان او نړۍ د سات مهمو خبرونو ته چې اجمل اندی وړاندې کوي.
د هرات ولایت په اوبو ولسوالۍ کې په بازار کې د نن سهار وی چاودنې د دوو ماشومانو په شمول درې کسان وژلي او شل تنه نورې ټپیان کړي دي. د افغانستان د ملي امنیت شورا منلی چې د پنځشنبه په ورځ په هلمند کې د نړیوالو ځواکونو په یو هوایي برید کې په تیروتنه افغان پولیسو ته مرکشوب لا وختي او د روسي اقتصادي وده د روان کال په لومړیو درېو میاشتو کې رالوېدلې ده. دا افغانستان د ملي امنیت شورا منلی چې د پنځشنبه په ورځ هلمند کې د نړیوالو ځواکونو په هوایي برید کې په تیروتنه افغان پولیسو ته مرکشوب لا وختي. د افغانستان د ملي امنیت شورا دفتر نن په وی خبر پاڼه کې وویل د ابتدایي موندنو لمخې د دې عملیاتو د ترسره کولو لپاره ناسم معلومات ورکړل شي وو. په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو ویان ډیوډ بټلر په هلمند کې هوایي برید کې د افغان ځواکونو په وژل کېدو خوښيني ښودلې. بټلر نن له ازادي راډیو سره په وی مرکې کې د دې پیښې په اړه وویل
there was heavy fighting between the Taliban and the Afghan police.
هلته د افغان پولیسو او طالبانو ترمن سخت جګړه روانه وه. افغان پولیسو له موږ څخه وایي ملاتړ وغوښت. ناسم اړیکه موجوده وه او داسې تفهیم شو چې ګوند هلته یوازې طالبان دي. یو هوایي برید مو وکړ خو له بده مرغه په دې برید کې د طالبانو ترڅنګ افغان امنیتي ځواکونه هم راغلل. د هلمند والی ویاند عمر ځواک ازادي راډیو ته ویل چې د پنځشنبه په ورځ ناوخته د نهر سراج په ولسوالۍ کې په دې هوایي برید کې د شپږ سوه یو لوی د پولیسو د کنډک کمانډان سمونوال ګران حبیب په شمول نه پولیس وژل شوی او څوار لس نور ټپیان شوی دي. افغان چارواکي وایي وسلوالو طالبان ته هم په دې جګړه او برید کې مرکشوب لا وختي خو کرشمیر نه دی سرګن. د هرات ولایت په اوبو ولسوالۍ بازار کې نن سهار وی چاودنې د دوو ماشومانو په شمول درې کسان وژلي او شل تنه نور ټپیان کړي. ځایي چارواکي وایي په ټپیانو کې د اوبو ولسوال رحمدین سرورزی او لس ماشومان شامل دي. دا دی ولسوالۍ د امنیه کمانډان محمد رافق الکوزی ازادي راډیو ته ویل چاودیدون کې مواد یو موټر سایکل کې ځای پر ځای شي وو. دا وایي کله چې د اوبه ولسوال له کور څخه دفتر ته روانو د سرکوچه په سیمه کې د ولسوال د موټر د رسیدو پر مهال موټر سایکل کې خودل شوي چاودیدون کې مواد وچول شول. دا دی چاودنې مسؤلیت تر اوسه پورې چا پر غاړه نه دی اخیستی خو ډېر کله وسلوال طالبان پر حکومتي چارواکو دا ډول بریدونه کوي. د اوبه ولسوالۍ د هرات د مرکز په نږدې سل کیلومترۍ کې پرته ده او د دې ولایت یو له ناامنو ولسوالیو څخه ده. تاسو موږ غږ له ازادي راډیو نه اورئ. د روسي اقتصادي وده د روان کال په لومړیو درې میاشتو کې رالوېدلې. د روستات په نوم د روسیې د احصایې ادارې پرون ویل چې ناخالص کورني عواید د 2019 کال په لومړیو درې میاشتو کې د تیر کال د دې وخت په پرتله 0.5% وده کړې. دا په روسیه کې د 2019 کال له وروستیو راپدې خوا تر بل هر وخت ورو اقتصادي وده ده. هغه وخت دا فیصدي 0.3 وه. دا روسي اقتصادي اقتصاد وزارت په خاډنه خالص کورنۍ عوایدو د فیصدي وده د 2019 کال په لومړی ربع کې 0.8 اټکل کړي وو. د روسي مرکزی بانک ویلي و چې دا وده به 1.5% وي. دا د ازادي راډیو ده. د وینزویلا سوسیالیست ولسمشر نیکولاس ماډورو وایي د حکومت استازي لا سیاسي مخالفانو سره هڅې کوي چې وصولي زیجنډا جوړ کړي. ماډورو دا خبره په ناروی کې پرون وکړه. د ناروی حکومت تایید کړ چې د وینزویلا د حکومت لا استازو او سیاسي مخالفانو سره ابتدایي تماسونه ټینګ کړي. په وینزویلا کې له څو میاشتو راهیسې سیاسي کړکیچ روان دی او سیاسي مخالفانو پراخ لاریونو نه کړي. پر ماډورو له بشري حقونو څخه د سرغړونو او د وینزویلا د اقتصادي چارو د ناسم مدیریت له امله انتقادونه شوي دي. او نن په اسرائیل کې د یوروویژن په نوم د اروپایي سندرو د سیالۍ پای ده. وار له مخه داسې اټکل شوی چې هالند، سویډن او استرالیا به مخکښه وي. د سندرو دغه کلنۍ سیالي په نړۍ کې په لسګونو میلیونه خلک ګوري. تیر کال دا سیالي اسرائیل ګټلې وه. د پاپ سندرو سرلاري مډونا به له ټاکلي جدول سره سم د سندرو د سیالۍ د پروګرام په چارو کې برخه واخلي. ایروویژن سیالي لومړی ځل په 1955 کال کې په دې نیت پیل شو چې له نړیوالې دویمې جګړې وروسته اروپا سره بیرته یو موټی کړي. دا خبرونه
تاسو زمون غږ له ازادي رادیو اورئ. په روانه خبرونه کې د افغانستان د ولسی جرګې د ریاست لپاره د نن ورځې د رای ورکونې او د نوي رئیس په اړه اوري او د غرض دا هم اوري چې طالبان وي د قطر د مذاکرات ووم پړاو کې به بیا هم د شپږم پړاو پر اجنډا خبرې کیږي. د افغانستان کې د امریکایي ځواکونو ویان بیا وایي چې افغان حکومت او نړیوال ځواکونه سوله غواړي خو طالبان جګړې ته مخه کوي.
Reject peace. The Afghan people said they want peace. The Afghan Defense Forces said they want peace. We say we want peace.
افغان ولسمشر محمد اشرف غنی وای که څه هم افغانستان د صنعت او سوداګرۍ په برخه کې پرمختګونه لري خو دا پرمختګونه کافی نه دي.
امروز د بخشای مختلف از فولاد گرفته تا تولید سیم تا چاپ صدها ساحه دیگه سرمایه‌گذاری افغانستان سرنوشت افغانستان را تغییر میده.
د انتخاباتو د څار ځینی بنسټونه وای په لوړ لګښت د بایومټریک له اخیستل شو د سګاو نه ګټه اخیستنه به راتلونکي انتخابات له کړکیچ او بحران سره مخ کړي. د هلمند چارواکي په یو شمېر ولسوالیو کې د عملیاتو د پیل خبره کوي.
لومړی باید دوی کومه سیمه چې نیسي د هغوی د سیمې لپاره کافي پولیس کافي د پوستې تجهیزات هغه باید خوندي شي بیرته تر شا رانشي.
او د ایران د بارنوی چارو وزیر وای په دې باور نه دی چې په سیمه کې به کومه جګړه پیل شي. د خبرونه په دوهمه برخه کې بیا حقیقت څه دی او تاند څنګه ونیس پروګرامونه اورای. ازادي رادیو په منځنۍ څپه 1206 نوي په ټول افغانستان او ټول سیمه کې اوریدلای شي. نن د ولسی جرګې د ریاست لپاره د وکیلانو ترمنځ انتخابات شول او ښاغلی رحماني د ولسی جرګې د نوي رئیس په توګه اعلان شو. د دې موضوع د جزئیات لپاره همداسې به زموږ همکار اجمل تورمان سره د کابل سټوډیو څخه دی. تورمان صاحب، د ولسی جرګې د نن ورځې د بهیر په اړه اوریدونکو ته وایست.
بله مراد صاحب، نن په ولسی جرګه کې د هغه ورځې دوه د چار پنځشنبه د ورځې دوه مخکښ کاندیدان کمال ناصر اسودی او رحمان الله رحماني دا دواړه د ولسی جرګې د ریاست لپاره سیالۍ ته ودرېدل. په دغه نن د ولسی جرګې غونډه کې 240 حاضر وکیلان ول. کله چې دا سیالۍ سره شوې نو په دې کې 55 رای غغلی اصولي وګټلې او 123 رای غغلی رحماني وګټلې، چې په دې صورت باندې 50 جمع یو یو کس هم پوره نشو کړ. خو بیا ورسره د طبقاتو سره چې 240 رای استعمال کړي و، دې طبقاتو سره چې بیا 50 جمع یو حساب شول، دا سیالی به رحمان الله رحمانی وګټله او د ولسی جرګې د رئیس په توګه انتخاب شو. په دې اړه د ولسی جرګې غړی نذیر احمد انفی وای
تصمیم تالار گرفته بر اساس آرای استعمال شده اعلان کرد. موفقیت آقای رحمانی بر اساس آرای استعمال شده که 244 رای استعمال شده بود و جمعیتش 123 می شد، رئیس بر اساس سو اعلان کرد، نه معنان آنچه در کمیته بحث کرده بودند.
نو مراد صاحب، ټاکل شوی چې په راتلونکو ورځو کې شاید هم سبا که څه هم د ولسی جرګې په غونډه کې نن په دې اړه څه وویل شول، خو د مرستیالانو او د منشیانو د ټاکلو لپاره هم ټاکنې ترسره شي. بله مراد صاحب،
د خپل د رحماني د سیال خغلی اصولي لخوا دا نتیجه ومنل شوه، دغه طرف نه خو مخالفت نه شوی
تر اوسه پرې په دې اړه باندې ښاغلي اصولي خپل نظر نه څرګند کړی چې دغه نتیجه یې منلې ده که نه ده منلې. خو ظاهرا دا چې هلته د ولسی جرګې د موقت مشرتابه لخوا دغه نتیجه اعلان شوه، ښاغلي اصولي مخالفت نه دی خود لري تر اوسه پرې
ډیر زیاته مننه دوستانو د ولسی جرګې د ریاست لپاره مو د ولسی جرګې د ورځې د انتخاباتو چې په نتیجه کې رحمان الله رحماني د ولسی جرګې د نوی رئیس په توګه ټاکل شوی دی په دې اړه مو له اجمل تورمان څخه واوریدل تاسو زمون غږله ازادي رادیو او ری طالبان وي د قطر د مذاکرات هم پړاو کې بیا هم د شپږم پړاو اجنډا تعقیبيږي په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر وایي سهیل شاهین ازادي رادیو ته ویل سره لدې چې د هم پړاو خبرو نیټه مشخصه نه ده خو اجنډا یې معلومه ده په ورته وخت کې د افغانستان د نوی جبهې مشر انور الحق هدي وایي چې د سولې د خبرو غزیدل به د افغان سولې د چانس لاسور کولو لامل وګرځي نور حال د فیروزی عزیزی په ریپورت کې ورو
که څه هم د امریکایي پلاوی او طالب استاذ ترمنځ په قطر کې د ووم پړاو خبرو نیټه لا مشخصه شوې نه ده خو په قطر کې د دغې ډلې د سیاسي دفتر ویان سهیل شاهین وایي چې د خبرو په ووم پړاو کې به هم په دوو مواردو خبرې وشي د شنبه پر ورځ ازادي راډیو ته وویل دا موارد یو له افغانستان نه د بهرنیو ځواکونو د وتلو پر مهال ویش او بل د افغانستان خاوره د نورو هیوادونو پر وړاندې د ترهګرۍ په توګه نه کارول دي په عین حال کې د افغانستان د خلاصون لارې شورا مشر سید اکبر غا وایي طالبان تر هغه چې دغه دوه موارد نهایی نشي په نورو مسایلو بحث نه کوي
هیڅ شک شبه نشته چې طالبان تر دغه دوه مسایلو اخواته د مذاکراتو خبرو ته که د اوربند خبره ده که د بنجانو خلاصول دي که د حکومت په کمو کوي باندې خبر کول دي زما فکر باندې نور داخلي هغه وایي چې دغه دوی خبرې چې دي دا د ټولو مذاکرات لپاره کلی ده نو چې کلی د چا په لاس کې نه وي کول نه خلاصېږي
د ښاغلي اکبر اغا خبره هیله شته چې د امریکایي استازي زلمی خلیلزاد او طالب چارواکو ترمنځ د سولې د مذاکراتو په اون پړاو کې په دغو دوو مواردو هوکړه وشي دا په داسې حال کې ده چې تر دې وړاندې د افغانستان د سولې او پخلاینې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي او طالب پلاوي ترمنځ شپږ پړاو خبرې وشوې په دغو پړاوونو کې تر دې دمه په څلورو مواردو خبرې شوې یعنی له افغانستان نه د بهرنیو ځواکونو وتل د افغانستان خاوره د نورو هیوادونو پر وړاندې د ترهګرۍ په هدف نه کارول د سولې بین الافغاني مذاکرات او اوربند زلمی خلیلزاد نن سهار یعنی د شنبه په ورځ په خپل ټویټر پاڼه لیکلی چې سوله د افغانستان د ولسمشرۍ د ټاکنو مخه نه نیسي او د سولې له هڅو سره سره باید د انتخاباتو هلې ځلې ادامه پیدا کړي خو یو شمېر افغان سیاسون چې په مسکو کې هم له طالبانو سره لیده کاته درلودل نیوکه کوي چې که د دغو دواړو لورو ترمنځ خبرې نورې هم وغځېږي د افغان سولې چانس به له لاسه لاړ شي له دې ډلې افغان سیاستوال او د افغانستان د نوې جبهې مشر انور الحق اهدي په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
که چېرته دغه موافقتنامه دوی که دغه خبرې زر نتیجې ته ونه رسېږي او موږ انتخابات ته نږدې شو یا انتخابات چې وشي دغه خبرو موافقت بالکل چانسېس د له منځه ځي بیا به یو بل دور چې شروع کېږي او په بل دور کې هغه به بل قسم لوبه او بل چوکاټ به یو نوی خلق پسې د پکې په دې اساس باندې هر څومره چې دا خبرې وګدېږي او نتیجې ته نه رسېږي هغه چانسي خبرو کمی
خغلی اهدی دا هم وایي چې امریکایي استازي او طالبان دې پرته د وخت له لاسه ورکولو په مذاکراتو کې ټول موارد ژر تر ژره ورستی کړي چې د خبره له انتخاباتو وړاندې بین الافغاني خبرو ته زمینه برابر شي فیروزه عزیزی ازادي رادیو کابل
دا فیروزی عزیزی پراپور کې مورې دل چې طالبان وایي د قطر د مذاکرات هم پړاو کې به بیا هم د شپږم پړاو د خبرو اترو اجنډا تعقیبيږي بلورته په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو چارواکي د امریکایي ځواکونو مقامات وایي د طالبانو ډلې په مسلسله توګه سوله رد کړي او جګړې ته دوام ورکړي په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو ویان ډیوډ بټلر له ازادي راډیو سره په ځانګړي مرکه کې ویل چې غواړي په همدې شیبه په دې هیواد کې وینې تویدنه بند شي د داعش د افغانستان او نړۍ لپاره یو جدي خطر وباله تفصیل خان محمد سینس خورو
په داسې حال کې چې په افغانستان کې د سولې هیلې زیاتې شوې په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو چارواکي وایي طالبانو جګړې ته ادامه ورکړې او سولې ته نه ویلې ده په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو ویان ډیو بیتلر د شنبه په ورځ له ازادي راډیو سره په ځانګړې مرکه کې وویل متحده ایالات افغان حکومت او د افغانستان ټول خلک له طالبانو سره سولې ته تیار دي خو دغه ډله پر جګړې ټینګار کوي
The Taliban continue to reject peace. The Afghan people said they
وویل طالبانو د سولې ردولو ته ادامه ورکړه ده د افغانستان خلکو تل ویلي چې سوله غواړي افغان امنیتي او دفاعي ځواکونه سوله غواړي او موږ هم پر سوله ټینګار کوو خو طالبانو جګړې ته دوام ورکړی دی مون غواړو جګړه همدانن ختمه او نه غواړو چې افغانان نور ووبجل شي. بتلر وویل هر ورځ په دواړو لورو کې په سلګونو افغانان وژل کیږي، خو اوس د طالبانو تلفات ډیر شوي دي. د وویل اوس هم جګړه روانه ده او افغان ځواکونه او طالبان یو د بل پر وړاندې په تهاجمي حالت کې دي. بتلر ټینګار کوي چې که طالبان د سولې خبرې ونه مني، امریکایي ځواکونه به یې پر وړاندې جنګ ته ادامه ورکړي. د امریکا او طالبانو استازیو د افغانستان د جنگ او تاوتریخوالي د ختمولو په هدف تر اوسه شپږ پړاو خبرې کړې دي. د افغانستان د سولې عالي شورا ویلي د دغو خبرو په راتلونکي پړاو کې هیله منده ده چې طالبان له افغان حکومت سره د رسمي خبرو پیلېدو ته آماده شي. په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو ویاند وویل داعش سربیره پر افغانستان ټولې نړۍ ته یو جدي ګواښ دی.
Daesh is a very very dangerous threat not only to Afghanistan.
د وویل داعش یوازې د افغانستان لپاره جدي خطر نه دی، بلکې ټول نړۍ ته دی. باید ټول نړۍ اندېښمنه وي. مونږ به د داعش پر وړاندې جنگ ته ادامه ورکړو. په دې برخه کې د افغانستان د ځواکونو ملاتړ غواړو، ځکه زموږ ښه شریکان دي. دغه تروریستي ډلې لوی ګواښ دی او ریښې باید وایستل شي. افغانستان کې د ناټو ځواکونو ستر استازي نیکولاس کی مخکې لدې د اپریل په میاشت کې له ازادي راډیو سره په مرکه کې ویلي چې په افغانستان کې باید داعش پورې تړلې ډلې جدي ونیول شي، خو افغان چارواکو بیا بیا ویلي چې داعش په افغانستان کې ماتې خوړلې ده. په دې وروستیو کې د کونړ او ننګرهار په ولایتونو کې د داعش او طالبانو ترمنځ جګړو زور اخیستی چې په زرګونو کسان یې د خپلو کورونو نه بې ځایه کړي دي. خان محمد سیند، آزادی رادیو، کابل.
آزادی رادیو د بے طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی وایي که څه هم افغانستان د صنعت او سوداګرۍ په برخو کې پرمختګونه درلودل، خو بسنه نه کوي او باید په دې برخه کې زیات کارونه وشي. محمد اشرف غنی د شنبې پر ورځ په کابل کې د صنعت د اونۍ په لمانځه غونډه کې وویل چې افغان دولت باید د هیواد د اقتصادي بنسټ په بدلون کې خپل رول ولوبوي. په ورته وخت کې یو شمېر صنعتکاران او سوداګر وایي د انرژۍ کموالی، د صنعتي پارکونو لپاره د مځکو نه ویشل او ناامنۍ هغه ستونزې دي چې حکومت تر اوسه ورته رسیدنه نه ده کړې. د نور جزئیات له کابل د رحمت الله افغان پر ریپورت کې اورو.
د پانګې اچونې مدیریت افغاني کېدل، د کورنیو سلاکارانو په وسیله د صنعتي پالیسي چمتووالی، د پانګې اچونې په برخه کې پرمختګونه هغه څه دي چې افغان حکومت په تیرو څو کلونو کې درلودل. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د شنبې په ورځ د صنعتي اونۍ د نمانځلو په مراسمو کې دغو پرمختګونو ته په اشاره سره وویل د صنعت او سوداګرۍ په برخه کې باید لا زیات پرمختګونه وسي.
امروز د بخشای مختلف
هغه وایي نن ورځ په بېلابېلو برخو له فولادو نیولې سیم تر چاپ وسایلو او مرغداري په برخو کې او په سلګونو نورو ځایونو کې پانګونې د افغانستان برخلیک ته بدلون ورکړی. هغه موارد چې خصوصي سکتور یې وړاندیز کړی ډېرې حل شوي او یا د هواري په حال کې دي، خو دا ټول بسنه نه کوي. زه په رښتیا هم ویاړم چې نن ورځ په هیواد کې د صنعت ورځ په داسې شرایطو کې نمانځل کیږي چې زموږ صنعتکارانو لوی قدمونه اخیستي. ولسمشر په همدې مراسمو کې له صنعتکارانو او سوداګرو وغوښتل چې خپلې ستونزې مشخصې کړي څو د حل یوه لاره ورته ولټول سي. د افغانستان د صنعت او سوداګرۍ وزارت د معلوماتو په اساس د سیمې ځینو هیوادونو ته د هوایي دهلیزونو افتتاح، د چابهار بندر له لارې بهرنیو هیوادونو ته د صادراتو د بهیر پیل، په بهر کې افغان سوداګریزو مالونو ته بازار موندنه، چین، قزاقستان، هند او ازبکستان هیوادونو ته د ترانزیټي لارو رامنځته کول هغه پرمختګونه دي چې د صنعت او سوداګرۍ په برخه کې سوي دي. خو یو شمېر صنعتکاران او سوداګر د دوی د کارونو پر وړاندې د خنډونو او ستونزو له امله شکایت کوي. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونې مرستیال خانجان الکوزای وای د برېښنا او زیرمو د نشتون او پانګونې ته د زمینې د نه برابرولو له امله د کانونو په برخه کې شاوخوا 200 فابریکې له فعالیت نه پاتې دي. په عین حال کې د سوداګرۍ او قانونو د خونې په خبره اوس مهال 280,000 کسان د ټول هیواد په کچه په 200 فابریکو کې په کار بوخت دي او 15 سکتورونه ځان بسیاني او نیمه بسیاني ته رسیدلی دي. د دې خونې مشر شرباس کمنزاده له ازادي راډیو سره په خبره کې وویل د صنعت او پانګونې په برخه کې پرمختګونه کمرنګ دي. نوموړي د صنعتکارانو او پانګوالو ستونزې داسې بیان کړې: هغه ویل هم په افغانستان کې له صنایعو د ملاتړ کومه پالیسي نه لرو. افغان صنعتکاران له قاچاق د زیرمو او د کریډیټ نه شتون په کافي اندازه د معیاري برېښنا او نه لرلو سره مخ دي او دا ستونزه د دې لامل سوې څرنګه چې افغان صنعتکاران پر مخ ولاړ سي او د خلکو توقع ترې ده هغه شان مخې ته نه ځي. خو د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونې وزیر اجمل حمیدي چې په همدې غونډه کې ګډون کړی و وویل په هیواد کې د صنعت او سوداګرۍ وضعیت مخ په ښه کېدو دی او هڅه دا ده چې افغانستان له یو وارداتي هیواد نه په صادراتي هیواد بدل سي. د سوداګرۍ او صنایعو وزارت د معلوماتو له مخې د افغانستان د صادراتو کچه له 600 میلیونه 1 میلیارد ډالرو ته په کابل کې رسیدلې او په راتلونکي کې به دا کچه نوره هم لوړه سي.
د افغانستان د انتخاباتو د څار بنسټونه وایي چې په لوړ لګښت د بایومټریک له اخیستل شو دستګاو نه ګټه اخیستنه به ګټه نه اخیستنه به راتلونکي انتخابات له کړکېچ سره مخ کړي. خو د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې د وخت کمښت شته وضعیت او کمو امکاناتو ته په کتو یې له ناظرانو بنسټونو سیاسي ګوندونو او کاندیدانو سره په مشوره دغه پریکړه کړې ده. په دې اړه جزئیات د رحمت الله افغان په ریپورټ کې دي.
د افغانستان د انتخاباتو د څار یو شمیر بنسټونه وایي چې د ولسی جرګې په تیرو انتخاباتو کې د افغان حکومت له بودیجې د بایومټریک دستګاو پر اخیستو شاوخوا 600 میلیونه امریکایي ډالر لګښت سوی. د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو بنسټ یا فیفا وایي چې د افغانستان په څیر بې وزله هیواد لپاره دا په انتخاباتو تر ټولو لوړ لګښت دی چې د ناسا مدیریت له امله اوس ورنه استفاده هم نه کیږي. د دې بنسټ اجرایوي رئیس یوسف رشید د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل له بایومټریک سیستم نه استفاده به راتلونکي انتخابات کړکېچ ته یوسي.
$1 میلیون تخصیص کړ د افغانستان دولت تکار کې راځي دغه پریکړه او د قانون نقض ده او تاثیرات به دا وي چې یو خو د بې باوري کچه زیاته ده. څوک به د ټاکنو پایلې نه مني. دا به بیا د بحران ډکې ټاکنې موږ تاسو لپاره منځ راوړي چې بیا به یې حلول او بالاخره پایلو منل دا به یو ستونزمن کار وي.
ټاکل سوی چې د افغانستان د جمهور ریاست د غزنی د ولسی جرګې او د ولایتي شوراګانو انتخابات د راتلونکي میزان میاشتې په 6مه نیټه ترسره سي. د افغانستان د انتخاباتو د نوي قانون د 19مه ماده په 2م بند کې راغلي. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون مکلف دی چې د انتخاباتو د چټکتیا او شفافیت لپاره تدابیر ونیسي چې د نوملیکنې او رای ورکولو کړنلارې پورې تړلې ټوله پروسه د الکترونیکی سیستم لارې په خوندي توګه ترسره سي. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې وخت او امکانات کم دي، نو د جمهور ریاست انتخاباتو کاندیدانو او سیاسي ګوندونو سره لا سلام مشورې وروسته دغه پریکړه سوي. د دغه کمیسیون سرپرست ویان ذبیح الله سعادت په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
د ناظر بنسټونو سیاسي عذاب او د ولسمشرۍ ټاکنو نمایندانو سره په دې اړه باندې متعدد ناستې ترسره شوې. دغه موضوع ټول دوی سره شریک شول او وروسته لږه د دوی نظر دغه و چې د ټاکنو خپلواک کمیسیون شته وضعیت ته خپل امکانات په کتو سره هر ډول فیصله چې دغه باندې کوي د ټول څه د منلو وړ.
بلخوا حزب اسلامي چې ګلبدین حکمتیار یې د جمهور ریاست انتخاباتو ته کاندید کړی وایي چې له دوی سره په دې اړه سلا مشوره نه ده سوې. د دغه حزب د مطبوعاتي ټیم غړی فضل غنی حق مل وایي چې له بایومټریک سیستم پرته راتلونکي انتخابات دوی ته د منلو وړ نه دي.
دا مونږ ته په هیڅ صورت دغه پریکړه د منلو وړ نه ده. مونږ بیا هم ټینګار کوو چې د جمهور ریاست پر راتلونکو ټاکنو کې باید له بایومټریک وسیلې نه استفاده وشي ترڅو په ټاکنو کې د تقلب او درغلۍ مخه ونیول شي.
د ولسی جرګې په تیرو انتخاباتو کې له بایومټریک سیستم استفاده وسوه چې د انتخاباتو په ورځ ځینو دستګاوو کار نه کاوه. د غرض یو شمېر د انتخاباتو موقت کارکوونکي په کارولو نه پوهېدل او ځینو مرکزونو ته دغه دستګاوې نه وې رسېدلې چې دغه انتخابات یې له بېلابېلو ستونزو سره مخ کړل.
تاسیس مونږ غږ له ازادي راډیو اوري او اوس هم په هلمند کې د امنیتي وضعیت موضوع راخلو. د هلمند چارواکي په شمیر ولسوالیو کې د عملیاتو د پیل خبر ورکوي. که څه هم په شمیر ولسوالیو کمربندي سیمو کې د طالبانو بریدونه او تحرکات ډیر شوی دی، خو د هلمند چارواکي وایي طالبان د سیمو د نیولو توان نه لري. برعکس، افغان ځواکونه په ګڼ شمیر سیمو کې عملیات او په پخوانیو نیول شوو سیمو کې تصفیه پیل کړې ده. دا چې د عملیاتو پر مهال د خلکو غوښتنې بیا څه دي، په دې اړه نور حال زموږ د همکار الیاس ته په رپورټ کې اورو.
په دې ورځو کې د هلمند په ناامن او کوم ربندي سیمو باندې د وسلوالو طالبانو بریدونه او ډلې ایزې حملې ډیرې شوي دي. یوه د دې حملو نه د جمعې په شپه د نارسراج او لشکرګاه ترمنځ د سرکار د ویلې اړوند د ټانکۍ پر پوسته د طالبانو بریدو چې وروسته د بهرنیو ځواکونو په هوایي حمله کې چې د ملي پولیس په ملاتړ هم سیمې ته تللي ول، ساهون ولس افغان سرتیر وژل شول او څوارلس نور ټپیان شول. د دې بریدونو سره هم د هلمند والی وایي طالبان په ټول هلمند کې د لویو بریدونو او عملیاتو توان نه لري. تورن جنرال محمد یاسین بیلګه د طالبانو د الفتح عملیات یاد کړ چې د د پوینا لپله معلومه نتیجه نه دا ورکړې.
عمومي وضعیت د تحلیل لپاره د بازو تاسو ته دونه ویل شم چې هغه کوم عملیاتي پلان چې دوی اعلان ک هغه ته هیڅ نتیجه دوی ته لاس را نغله، یو حتی یو پوسټه هم دوی په لاس ور نغله. برعکس، د امنیتي او دفاعي ارګانونو خپل د محریم او د خپل منطقو نه کلک دفاع وکړو، د دفاع په مقابل کې تعرضونه وکړو چې بعضې نقطې د مخالفینو د لاسه ونیو. نو په هلمند په سطح کې د هغه منظم او امنیتي او دفاعي ځواکونو د پلانونو او هوایي برودونو او همدارنګه د شپنی عملیاتو په نتیجه کې د دوی مدیریت یا رهبری مختل شوی دی او ثابت مراکز او قرارګاوی نه لري. نو د دې په خاطر فعالیتونه هم ضعیف شوی دی او زمنګ د کشفی ارګانونو تر تعقیب لاندې دی.
ولی ازادي راډیو ټول د افغان ځواکونو واړه عملیات د دې ولایت په ګرمسیر، ندلی او ګرشکول سوالیو کې روان دي چې تر دې دمه د معلومو مقاومت سره نه دي مخامخ شوي. د هلمند امنیه کمانډانی د معلوماتو لمخې دامګړی په ګرشکول سوالی کې د هغه سیمو ته تصفیه عملیات روان دي چې کمربندي سیمو ته نږدې دي. ندلی او ناوا په بشپړ ډول د حکومتي سرتیرو په ولکه کې دي، خو د ګرمسیر، مارجې، ګریش، کواشیر او کجکی ولسوالیو ډیر سیمې د طالبانو سره دي. لدی جملې خانشین، دیشیو، مساکلا، نوزاد او باغران ولسوالۍ په مکمل ډول د طالبانو په لاس کې دي. د هلمند د ولایتي شورا رئیس وایي حکومت د عملیاتو پر مهال بیرته نیول کېدونکي سیمې وساتي. حتی الله افغان ازادي راډیو ټول خلک د هغه عملیاتو نه پوزې تر اغلي دي چې موقت دي او عام ولس د خپل کورونو او سیمو کټ مجبور کوي.
زموږ غوښتنه دا ده چې لومړی باید د کومه سیمه چې نشي د هغوی د سیمې لپاره کافي پولیس، کافي د پوستې تجهیزات چې په غزګي کې دی پوسته واچي، هغه امکانات چې د دوی سره که یو کیلومتر ساحه تر خپل پوشش لاندې راولي که سل کیلومتر ساحه، هغه باید خوندي شي، بیرته تر شا را نشي، د عامو خلکو په کورو کې وانړي، خلکو ته مزاحمت جوړ نه کړي چې بیا خلک بیرته مشت راځي، مشت عارضي کوي چې زموږ په سرایو کې ګواکې افغان امنیتي ځواکونه ځای پر ځای شوي دي، نه د سرای کرایه راکړې ده، نه مو د کوره وځي. نو څه چې امکانات دی لري، که د یو کیلومتر ساحې د لري، که د سل کیلومتر ساحې د لري، د هغوی امکاناتو په شتون کې باید دوی ولاړ شي، عملیات وکړي چې څو هغه عملیات د تلپاتې عملیات وي چې بیا برته تر شا د ایران شي، هغه ساحه برته دښمن ته پاتې نه شي.
که څه هم د افغان ځواکونو سره د بهرنیو ځواکونو هوایي ملاتړ موجود دی، خو د ندلی او ناوي ولسوالیو پر کمربندي سیمو د طالبانو بریدونو کې زیاتوالی راغلی دی. کله کله د دې بریدونو په ترڅ کې د افغان ځواکونو یو شمېر پوستې په موقع ډول سکوت هم کوي. کتونکي وایي حکومتي سرتیرو ته چې تر بل هر وخت تشکیل خورا کم دی، په کار ده چې د مرکزي ولسوالیو او لشکرګاه سره د ناامن سیمو کمربندونه مضبوط کړي او بیا د تشکیل د پراختیا سره په هغه سیمو کې عملیات وکړي چې د طالبانو په ولکه کې دي. محمود الاستایی، د ازادۍ راډیو، هلمند.
ازادۍ راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان، سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د ایران د بهرنیو چارو وزیر وایي په دې باور نه دی چې په سیمه کې د کومه جګړه پیل شي. د ایرنا خبري اژانس په حواله محمد جواد ظریف د شنبې پر ورځ وویل تهران کومه شخړه نه غواړي او نه هم کوم هیواد د ایران پر وړاندې د مقابلې خیال لري. د رویټرز په حواله صالح محمد صالح په دې اړه رپورټ لري.
د ایران د بهرنیو چارو وزیر محمد جواد ظریف وایي فکر نه کوي چې په سیمه کې دې کومه جګړه پیل شي، ځکه تهران کومه شخړه نه غواړي. د ایرنا دولتي خبري اژانس په حواله ښاغلي ظریف د شنبې په ورځ ویلي چې هیڅ هیواد د ایران په وړاندې د مقابلې خیال نه لري. په وروستیو کې د امریکا او ایران ترمنځ د بالقوه شخړې په اړه اندېښنې اوج ته رسېدلې دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت تیر اونۍ د عراق پلازمینه بغداد کې د امریکا له سفارت دغه راز په اربیل سیمه کې له قنسلګری څخه خپل ځینې کارکوونکي وایستل. د ایران د بهرنیو چارو وزیر محمد جواد ظریف چین ته د خپل سفر په پای کې وویل کومه جګړه به ونیسي نه هم موږ کومه جګړه غواړو، نور هم دا نظر او خیال نه لري چې په سیمه کې د ایران په وړاندې مقابله وکړای سي. مخکې تر دې چې ښاغلی ظریف د جمعې په ورځ چین ته ولاړ سي، جاپان او ترکمنستان ته هم تللی و. په سیمه کې د کړکیچ په دوام په خلیج کې د سعودي عربستان او متحده عرب اماراتو د تیلو پر ټانکرونو حملې سوي دي. سعودي عربستان ویلي چې تیرې یکشن به د تیلو دوه ټانکرونه په نښه سوي دي. ریاض د ګاونډي هیواد متحده عرب اماراتو ساحل ته څیرمه دغه سوې پیښه د سبوتاژ حمله بللې ده. تر دې مخکې د متحده عرب اماراتو د بهرنیو چارو وزارت ویلي و چې د قلمرو اوبو ته نږدې د سبوتاژونکو عملیاتو په لړ کې پر څلورو تجارتي کښتیو حمله سوې ده. په دې پیښه کې هم چاته مرګ ژوبله نه واوښتې. د امریکا متحده ایالاتونو هم تیره دوشنبه دغه پیښې سبوتاژونکي اقدامات بللي وو.
و امریدل چې د ایران د بهرنیو چارو وزیر وایي په دې باور دی چې په سیمه کې د سیمه کې به کومه جګړه پیل نه شوي. دا په داسې حال کې ده چې د ایران او متحده ایالاتو ترمنځ په دې وروستیو کې کړکیچ زیات شوی دی. متحده ایالاتو ویلي دي چې پر ایران پوځي او اقتصادي فشارونه زیاتوي، او ایران بیا وایي چې که چېرته پرې فشارونه زیات شي نو د 2015 کال د اټومي موافقې مهم موارد به چې یو پکې د یورانیم غني کول دي له سره پیل کړي. په دې اړه مو په خپرونه کې واورېدل. د خپرونې په دوهمه برخه کې دوه اونیز پروګرامونه حقیقت څه دی او دغه راز د څنګه خبريږي. د خبرونې په جریان کې د افغانستان د نن ورځې سپورتي خبرونه هم لرو، او د خبرونې د خبري مجلې د نن ورځې د خبري مجلې په ترڅ کې به د افغانستان د ورسېو تحولاتو په خاص ډول د ولسي جرګې د نن ورځې د انتخاباتو او د غرض چې د ریاست لپاره وشول او د غرض په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو د ویاند د سرګندونو جزئیات ووري. خو اوس له فیروزي عزیز څخه سپورتي خبرونه اورو.
د افغانستان د کرکټ بورډ مسؤلین وایي افغان کرکټ ملي لوبډله د سیالیو لپاره له سکاټلند نه د ایرلند په لور روانه شوه. د دغه بورډ د پراختیایي چارو مسؤول نظیم جار عبدالرحیم زین نن ازادي راډیو ته وویل چې افغان کرکټ ملي لوبډله به په ایرلند کې هم 250 ورځې لوبې ولري.
دوه مسابقه داره همراي ایرلند
له ایرلند سره به دوه لوبې وشي چې یو به سبب یو بل به د می میلادي میاشتې په 20مه د هغه وروسته به دا لوبډله انګلستان ته ولاړ شي.
ښاغلی عبدالرحیم زای وایي په نړیوال جام سیالیو کې چې د روانې میلادي میاشتې په 20مه نیټه ترسره کیږي، له پایل مخکې به افغانستان دوه تمریناتي لوبې له انګلستان او پاکستان سره هم ولري. تر دې وړاندې افغانستان په سکاټلند کې د دغه هیواد د کرکټ ملي لوبډلې سره 250 ورځې لوبې درلودې، خو یوه لوبه یې د باران د ورښت له امله لغوه او بله یې له سکاټلند څخه یووړه. د غور ولایت د بدني روزنې او ورزش مسؤلین وایي نن د فوټسال، هندبال او باسکټبال لوبډلو ترمنځ د رمضاني جام سیالیو لپاره په چاچونې وشوې. د دغه ولایت د بدني روزنې فدراسیون مشر امیر محمد غوري نن ازادي راډیو ته وویل چې د په چاچونې وروسته به دغه لوبډلې یو د بل پر وړاندې د سیالیو ډګر ته ځي.
د دغو فدراسیونونو د مشرانو، لوبډل مشرانو او لوبغاړو په حضور دا په چاچونې وشي چې د همدې په چاچونې له مخې به دغه لوبډلې سره لوبې وکړي.
دا نوموړي په خبره دا سیالۍ به سبا یعنی د یک شنبې په ورځ د دیارلس فوټسال لوبډلو، څلور هینډبال او څلور د بسکټبال لوبډلو ترمنځ په غور ولایت کې پیل شي. او ټاکل شوی د یوونتوس فوټبال لوبډلې روزونکی میسي میلانو الګری د یوونتوس سیالیو فصل په وروستیو کې دغه لوبډله پرېږدي. د ایټالوي کلب خبره د یوونتوس فوټبال روزونکی میسي میلانو الګری به د 2019 او 2020 کال فصل سیالیو کې به نه وي. له هغې وروسته چې دغې لوبډلې پرتګالي ستوری کریستیانو رونالدو د تیر کال په اوړي کې له ریال مادرید لوبډلې یوونتوس ته وګماره، ویې نه شو کړی چې د اروپا د اتلولۍ جام سیالیو کې بریالی شي او لوبه یې اژاکس لوبډلې ته بایلوده. تر دې وړاندې یوونتوس اتلس بریالۍ لوبې کړې دي.
حقیقت څه دی؟
په دې خبرونه کې له چارواکو او سیاستوالو سره له موجوده حقایقو سره پر تړلو مسایلو مخامخ او سپینې خبرې.
سلامونه. تیر اونۍ د ایران د بهرنیو چارو وزارت اعلان وکړ چې کل امریکا سره یې اړیکې نورې هم ترنګلې کیږي، نو دوی به افغان کډوال له خپلې خاورې وستلو ته اړ کړي. د حقیقت څه دی؟ پروانه خبرونه کې د دې تر څنګ په افغانستان کې د داخلي کډوالۍ پر ستونزو او مشکلاتو د افغانستان د کډوالو او بیرته رسنیدونکو چارو وزارت د رسنیو له مسؤل عبدالباسط انصاري سره غږیږو. زه اکرام الله اکرام یم، هیله ده د خبرونه را سره تر پایه واورئ. ډېره زیاته مننه انصاري صاحب چې وخت مو راکو. که پایلې د ایران له مسلې نه کو، د ایران د بهرنیو چارو وزیر سوم ورځې وړاندې څرګندونې درلودې چې که چیرې امریکا په دغه هیواد باندې تحریمات زیات کړي، نو دوی به افغان مهاجر له دغه هیواده وباسي او غوښتنه به ترې وکړي چې افغانستان ته ستانه شي. لږ تر لږه تر 3 میلیونه 3.5 میلیونه افغان مهاجر کډوال په ایران کې همدا اوس ورځې شپې تېرې، دوی که افغانستان ته راځي دلته څه بندوبست څه ترتیبات ورته د مهاجرینو وزارت له لورې نه نیول شوي دي.
که چیرې د امریکایانو او د ایرانیانو روابط د فشار لاندې راځي او دوی تغییرات راځي، نو افغانستان حکومت او مخصوصا د کډوالو چارو وزارت په دې هکله که مشخص هغه نه لري چې مداخله وکړي، او که چیرې د افغانستان حکومت امریکا سره او ناتو ممالکو سره خیال کې لري، دوی د ایرانیانو پر ضد هیڅ کله به اغیزه ونه کړي، او د افغانستان سیاست دا دی چې نور ګاونډیو سره علل خصوص ایران سره او نور ممالکو سره خیال کې ولري او یو دوستانه او صمیمانه روابط ولري. نو که چیرې 3 میلیون افغانانو باندې فشار راوړ سي او د ایران د حکومت له خوانه، دا یقینا ویلی شو چې که چیرې 3 میلیون افغانان بیرته افغانستان ته راستیم سي، د یو غټ بحران باندې یوازې کډوال چارو وزارت نه بلکې ټول د افغانستان حکومت په یو غټ بحران باندې اخته کیږي. نو موږ امیدوار یو چې دا اقدام ونی کی، او د ایران حکومت هم دا اقدام ان شاء الله چې هیڅ کله به دا اقدام ونی کی. تاسو ټول خبر یاست چې پس له دغه سرګندونه د پوهنتون د استادانو لخوانه او د محصلینو لخوانه او د ټول د ایران د خلک لخوانه دغه خبره محکوم شو، او دوی هیڅ کله به دغه اقدام او داسې عکس العمل خپل د خلکو پیشبینی نشي کولای.
انصاری صاحب، تاسو یادونه وکړه چې یو احتمال دی او شاید دغه یو اقدام ایران ونه کی، خو که بیا هم وشي دغه دا ډول یو کار وشي، افغان حکومت په ځانګړي ډول د کډوالو بیرته رسنیدونکو چارو وزارت د دې لپاره څومره آمادګي لري؟
سکال کې هم او پروس کال هم ځینې افغانان یوازې د ایران څخه نه، د ټول د هیوادونو نه، د اروپایي ممالکو نه، د پاکستان نه بیرته افغانستان ته راغلي دي او برگشت کړی. خب هر کال موږ آمادګي لرو په زرګونو افغانانو بیرته چې افغانستان ته راستون شوي دي، په پروسه کال او په نور کالونو کې. که چیرې دغه اقدام وسي، یو مشکل یو ستونزه شته دی چې 3 میلیون افغانان یو ډیر بزرگ مشکلات رامنځته کوي، مخصوصا د کډوال وزارت په وړاندې. او که چیرې دا په تدریجي توګه د ایران نه بیرته راستون سي افغانستان ته لکه نور کالونو په پرتله، دا به مشکلات کمیږي. او که چیرې یو ځای توګه دا 3 میلیون افغانستان ته هغه په اجباري توګه دیپورت کیږي او په زوره شل کیږي افغانستان ته راځي، دا غټ مشکلات دی. نور مؤسسونه چې په کډوالو چارو وزارت چوکات کې هغوی خدمت کوي، یوازې دغه وزارت نه، د مؤسسات او نور حکومتي چارواکي هم په مشکلات باندې اخته کیږي چې دا بیا نور مشکلات هم رامنځته راوړي.
که ایران دغه تصمیم ولري د افغان حکومت غبرګون به څه وي؟
یوازې کډوالو چارو وزارت، موږ چې د کډوالو چارو وزارت په اړه خبرې کوو، د 6.5 میلیون زمونږ وطنوال چې په بهر کې اوسیږي، او تقریبا د 2002 کال تر اوسه 10 میلیون افغانان بیرته افغانستان ته راستون شوي دي. د کډوالو چارو وزارت د میلیون وطنوالو یو نماینده ده او خدمت گزار ده چې ټولو ته خدمت کوي او علل خصوص مهاجرینو ته او بیجاسیرو کسانو ته. او په ایران کې چې کوم افغانان اوسیږي او بیلته افغانستان ته راستنه کیږي او علل خصوص که چیرې په اجباري توګه افغانستان ته راځي نو کوشل سي د ایران نه خب متفاوته به تفاوته به پاتې نشي، یوازې د کډوالو چارو وزارت نه بلکې ټول د افغانستان حکومت به تفاوته نه پاتې کیږي. دوی خپل مسؤلیت کوي چې بعد افغانانو د مهاجرینو او د کوم افغانان چې بیرته افغانستان ته راځي دوی ته د خدمت وکړي او د ستونزو ته رسیدګي وشي.
انصاری صاحب، که دا اوس چې د امریکا او د ایران ترمنځ پر روابط ترنګلي حالت ته رسیدلی دي او په ایران باندې اقتصادي بندیزونه د زیاتېدو په حال کې دي، ستاسو معلومات څه دي چې په ایران کې میشت افغان کډوال له څومره مشکلاتو سره مخامخ دي او دغه تحریمونه په ځانګړي ډول په ایران کې په میشتو افغان کډوالو باندې څه تاثیرات لرلی دي؟ تر اوسه پورې
خب خامخا که چیرې د امریکا له خوا نه د ایران حکومت باندې او د ایران د خلک باندې اقتصادي تاذیرات راځي او نظامی تاذیرات راځي او ځینې نور تاذیرات، دا یوازې د ایران د حکومت باندې تاثیر نه کوي، د ټول د ملت د ایران باندې تاثیر کوي. او هلته 3 میلیون افغانان هم اوسیږي، هغوی باندې هم تاثیر کوي. لکه د اجناسو چې قیمت جی کیږي او فقر رامنځته کیږي او بیکاری رامنځته کیږي، هغوی هلته کار کوي، فعالیت کوي په اجتماعي توګه، لکه هغوی تاکسیرانی کوي، هغوی دوکانداری کوي او نور شغل چې لري، دوی ټولو باندې مشکلات پیدا کیږي خامخا.
بله مسله، تاسو مخکې یادونه وکړه چې په تیرو کلونو کې د بیلابیلو هیوادونو نه افغانستان ته کډوال راستانه شول، په ځانګړي ډول د پاکستان نه زیاته برخه له پاکستان نه جوړوله. خو یو انتقاد دا موجود دی چې له پاکستان نه راستانه شوي کډوال او په ټوله کې د نورو هیوادونو نه راستانه شوي کډوال په افغانستان کې لږ تر لږه دوی ته یوه نمره ځمکه هم ورنکړل شوه د اوسېدو دپاره. په زیاتره ولایتونو کې دا کډوال بیرته ستانه شوي دي د پاکستان یو شمېر ښارونو ته. دا خبره څومره رښتیا ده؟
مطابق دی فرمان د رئیس به جمهور د زمکه ویشل پنسیو، خب پروسه کال نوی فرمان صادر شوی دی د محترم جمهور رئیس لخوانه، یو سل سلروم او دریس او پنځم فرمان باندې تعدیل شو. د پروسیجر تکمیل شوی دی د کډوالو چارو وزارت به همکاری خاروالی د کابل او د کرنې وزارت، د شهرسازی وزارت، دغه ادارو په همکاری او په همغږي پروسیجر تکمیل شوی دی او امیدوار یو چې جلالت مآب جمهور رئیس به مجددا دغه هدایت صادر کړي. موږ آماده یو چې په سکال کې انشاءالله په 2-3 میاشتې وروسته د ځمکه ویشل پیل کړو.
یعنی تر اوسه پورې ځمکه نه ده ویشل شوې مهاجرینو ته د اوسېدو دپاره؟ لږ تر لږه یوه نمره ځمکه نه ده ورکړل شوې؟
ورکړل شوې وه په نور کالونو کې، لکه په ننګرهار کې، په بلخ کې، بغلان کې، په کابل کې. اوس موږ په کابل کې باریکاب ډېر ځمکه خلکو ته ویشل شوې وه. خو په سږ کال کې لکه ډېر مشکلات ستونزې شته دي کوم افغانان چې بیرته افغانستان ته راستنه کیږي. تقریبا 10 میلیونه افغانان افغانستان ته راغلي دي، خو دونه ځمکه موږ نه لرو. لکه زموږ وطنوال د کندهار او د بدخشان او د نور ولایتونو هم چې په کابل کې غواړي چې اوسیږي، دوی تقاضا لري چې باید په کابل کې ورته ځمکه وویشل سي. دا په کابل کې ډېر یو غټ مشکل ده. خو هر څوک چې افغانستان ته راستنه کیږي د هغوی قانوني اسناد د مهاجرت چې لري د UNHCR لخوا نه هغه تایید شوي دي، دوی بررسي کیږي د هماغه د ولایت لخوا نه چې موږ هلته نمایندګي لرو، عملیات لرو، عملیات د مهاجرین ده او ریاست ده، دوی به طی مراحل کیږي او په خپل ولایت کې باید ځمکه واخلي. نو په سږ کال کې انشاءالله امیدوار یو چې ځمکه وویشي.
په روان کال کې 2019 کال له پیل نه را وروسته اروپایي ملکونو ته غیر قانوني مهاجرتونو کې زیاتوالی راغلی، د تیر کال په پرتله باندې کموالی راغلی دی که څنګه؟
دا په غیر قانوني توګه د کډوالو چارو وزارت دونه ارقام په لاس کې نه لري چې سور افغانان خلاف دی قانون تللی دی لکه شپیزی شپیک مونږ ته اول نه راکی ورز چیزی مونږ ته اول نه راکی خود خلاف دی قانون زینو د قاچاقبران لخوانه قاچاقبر خو خلاف دی قانون هر وخت ازلی وغالی دوی د افغانستان یو ځای زی او بل نور ممالک ته دوی دون ارقام مشخص ارقام دی وزارت لخوانه کوم ارقام تر لاسه کړي
د وروستي پښتنې په توګه داخلي کډوالۍ په افغانستان کې ولاغه سنځونه ده چې افغان حکومت ورسره مخامخ دی د تیرو کلونو په پرتله باندې سکه له داخلي کډوالۍ څنګه ده د خلکو سنځو ته څومره رسیدنه شوې ده تر ډیره شکایت دا موجود دی چې داخلي بیزای شو سره لګ تر لګ دی وی سرپناه مرسته هم نکي دوی په ستونزو مشکلاتو کې ژوند تیری
د کډوالو چارو وزارت سره ځینې غیر دولتي او بهرنی مؤسسات همکار ده چې بشری کومکونه بیزاسي او کسانو ته ویشل کیږي لکه په یو نه وړاندې د سعودي عربستان لخوانه شل زرو کورنۍ ته د خوراکي مواد ویشل شو هغه هم د یو میلیون ډالر په قیمت د هر یو کورنۍ ته $50 لکه وړه او شکر او دغه شیان شل زرو کورنۍ ته د بیلابیلو ولایاتو په شفافیت توګه ویسل شو چې د افغانستان د لوی ولایات لکه کابل بلخ کندهار ننګرهار او هرات باندې دغه لړې اوس هم ادامه لري او یونیسیار دبلیو اف پی او ایو ایم او ځینې دولتي ادارو په مرسته لکه جمعیت هلال احمر او ځینې نور ادارو په مرسته د کډوالو چارو وزارت اوس هم زرګونو په لسګونو زره بیزاسي او کسانو ته بشری کومک ویشل کړی دی او اوس دغه لړې اوس هم ادامه لري لکه په بدخشان کې په پنجشیر کې په بغلان کې په کندوز کې او متاسفانه پروسه کال د طبی حوادثو مشکلات چې رامنځته شو په غور فراه او ځینې نور ولایتو کې یو غټ مشکل رامنځته شو چې په زرګونو زمونږ وطنوال بې ځایه شوي وو هغوی ته هم ځینې مرستې رسول شوي دي خو اوس هم ستونزې شته دی دا مونږ نشو رد کولی ستونزې شته خو مونږ متحد وو چې نور ټولو ته هم دغه مرستې ترسره کړو او کومکونه وشي
د تیر کال په نسبت باندې په داخلي کډوالۍ کې زیاتوالی راغلی که کموالی
تر اوسه خو کموالی راغلی دی دا موږ وګورو چې بیا وروسته چې نور څو میاشتې پاتې دي دا خو موږ اوس په درې میاشتې د 2019 کې قرار لرو وګورو چې څه کېږي که چیرې د حوادثو د طبیعي حوادثو نه بغیر مشکلات د امنیتی کم شي مونږ متيقین یو چې د ستونزې به نورم کم شي
ډېر زیاتمنه انصاری سره
مننه شوندې
د افغانستان د کډوالو بیرته راستنیدونکو چارو وزارت د رسنیو مسول عبدالباسط انصاری و چې د حقیقت صدې د دیونې په خبرونه کې زموږ پوښتنه ځوابولي مننه چې تر دې دمل موږ سره وي تر بیا د الله په
د ځوانانو خبرونه
جوړونکی همایون هیواد
د تاندې څنګه درنو اوریدونکو سلامونه د دې اونۍ په خبرونه کې په دې موضوع خبرې کوو چې ولې یو شمیر ځوانان د خپل کور د اقتصادي وضعیت په ښه کولو کې ونډه نه اخلي هغه ځوانان چې کار نه کوي او له کورنۍ سره په اقتصادي برخه کې مرسته نه کوي ځان او کورنۍ ته کوم ستونزې جوړوي او څه ډول ځوانان د خپل کور د اقتصاد پر رغولو کې ونډه اخیستلی شي د خبرونه همایون هیواد جوړ کړي او زرو یا مدمی وړاندې کوم
په افغاني ټولنه کې د کورنۍ او مالی ملاتړ مشران کوي دوی د چشپا ورس خولې تویوي او د خپل کورنۍ اړتیاوي پوره کوي خو هغو کسانو ته هم د مسولیت ورګرځي چې د ځواني په دورشل قدم ږدي د کورنۍ غړي له دوی تمه لري چې دا ځوانان د دوی د لاس همسا شي او له اقتصادي اړخه له خپل کورنۍ سره مرسته وکړي خوشته داسې ځوانان هم چې تر ډیره بیغمه ګرځي او داسې یو کار نه کوي چې د خپل کورنۍ د اقتصاد پر رغولو کې ونډه واخلي دا کابل اوسیدونکو عبدالرحمن حنیف وایي دا چې ځینو ته په ماشومتوب یا تنکۍ ځوانۍ کې واړه مسؤلیتونه نه ورکول کېږي، وروسته هم له کورنۍ سره د ستونزو په حل کې اوږه نه ورکوي.
لومړی خو دا خبره ده چې یو شمېر ستونزې دي چې بیا دغه ځوانان مفت خواره مخته کېږي، همداسې بیا د کورنۍ په اقتصاد کې یا د کورنۍ په ښه کولو کې مرسته نه کوي. هغه دا دی چې د اول نه ورباندې کار نه کوي، اول نه چې راځوانی کې هیڅ کوم مسولیت نه ورسپاري چې ته دا مسولیت لري، کور کې به ته دا کار کوي، ته به دا کار کوي، ته به دا مسولیت ترسره کوي. نو بې مسولیته چې څوک رلوی شي نو هغه بیا همداسې یعنی مسولیت نه پیژني، نو هغه بیا د کورنۍ په کولو کې مرسته نشي کولی.
د پکتیا اوسیدونکی محمد وکیل هاشم زوی د یو خپل کیسه را تکوي چې د کورنۍ ورته تمه وه، خو هغه چې اوس ځوان دی له کورنۍ سره یې هیڅ ډول مرسته نه کوي او ورځې شپې له ملګرو سره په مجلسونو او چکرونو تیروي.
دا چې دی آزاد روږدې شوی دی، زیات وخت په یو ځای کې نشي تیرولی، هلته چې دی کار نشي کولی. پلار یې په ده په مورد ویلي چې دی باندې چې سرمایه ګذاري کړې، دوی ته چېرې پیسې برابرې کړې چې ته خپل تعلیم وکړه، درس ووایه. په ډېر مشکلاتو باندې چې دی دنی ښوونځی لوستلی دی، دی ته دا فرصت پیدا شوی، دغه وخت راغلی چې پلار اوس کینی او د چیرې په خپل کار وکي، د پلا د لپاره چیرې سہولت برابر کی، فامیل نه دې تری راضی او خپل پردې نه دې تری راضی، او اوس ځین دوستان چیرې خبر شوی دی هغه نه دې تری راضی.
عبدالرحمن حنیف وای هغه ځوانان چې د کورنۍ د اقتصاد پر غولو کې ونده ناخلی، همي ځان او همي کورنۍ ته ستونزې پیدا کوي.
هر انسان ځان ته آینده لري، نو یو خو خپل آینده خرابېږي، ځکه مسؤلیت چې ونه پېژني کار نه کوي، درس نه وایي، مطالعه نه کوي. بل کورنۍ سره د ده کوم روابط دي، دا خرابېږي، ځکه کورنۍ د ده نه د ښه راتلونکي تمه لري چې د پلار نه وروسته باید دا مسؤلیت واخلي، دا باید مرسته وکړي د کورنۍ سره. که چېرته دې مسؤلیت ونه پېژني راتلونکي کې بیا د کورنۍ د اوږو بار کېږي. نو که مسولیت پیژندلې کار یې کړی وي خونم به ولري، کورنۍ به له احتیاج راویستلې وي. بل دا چې خپل چې دی خپل په کورنۍ باندې د هغه د اوږو بار شوی نه وي، دا یو غټ کار به ده کړی وي، یو غټ مسولیت به ترسره کړی وي.
په افغانستان کې ډېر داسې ځوانان هم شته چې د یو شمېر کارونو او کسبونو پاکولو شرمېږي یا فکر کوي که دا کار وکړي خلکو ته به کم راشي. خو خانولي عادل وایي ځوانان باید د ځان او خپلې کورنۍ د ژوند د جوړولو په خاطر دا خبرې له ذهنه وباسي او هغه مثبت کارونه دې وکړي چې د دوی راتلونکی جوړولی شي.
ځوانان باید په دې باندې پوه سي چې که تاسو غواړئ 15 کاله بعد د کورنۍ په اقتصاد کې ډېره ستره ونډه ولري، ډېره ستره برخه ولري، باید له ټیټې پوړۍ نه باید شروع کړي. یعنی تاسو چې کله له تحصیل نه فارغېږي یا تاسو چې کله وخت پیدا کوي چې د کورنۍ په اقتصاد کې برخه واخلئ، چې کورنۍ ته اوږه اوږه ورکوي، د هغو سره په ګډه پیسې پیدا کړي، تر هغو چې هغه دنده چې تاسو یې غواړئ هغې ته آماده کېږي یا هغه درته پیدا کېږي، باید هغه دنده وکړئ چې اوس درته آماده دی. که زه ما پوهنتون ویلی وي او مستري نه فارغ شم، همدغه نن اولین کار چې زه کوم هغه به دا وي چې یوه دنده به پیلومه. دا دنده که کراچواني وي، دغه دنده که د سبزي خرڅول وي، دا دنده که د میوې خرڅول وي، دا دنده که په شاروالي کې کار وي، دغه ټولې دندې به زه ترسره کوم تر هغه وخته پورې چې زه هغې دندې ته ځان آماده کړم، یا یې ورسوم چې هغه زه غواړم. که څوک بې جایه شرمونه کوي، بې جایه یو روا کار ته سپک کار وایي، دغه خلک به په واقعیت کې له فقر سره مخ کیږي.
یو شمېر کورنۍ په خپلو ځوانانو کار نه کوي، د کور په مسایلو کې مسؤلیت او صلاحیت نه ورکوي، خو کله چې د کورنۍ ورته اړتیا شي په یو ځل یو ځوان ته ټول مسؤلیتونه ورسپاري. په داسې وخت کې که بیا هم ځوان د پخوا په څیر بې باکي وکړي، د کورنۍ لخوا تحقیرېږي، کنایې ورته ویل کېږي او له مختلفو لارو پرې فشار راوړي. خو شفیع الله محمدي وایي له داسې ځوانانو سره باید له نرمۍ کار واخیستل شي او په ښه ژبه او رویه خپلو مسؤلیتونو ته متوجه شي.
لارښوونې یعنې سمه رویه او چلند ورسره وشي، دی خپله دې ته هڅول کېږي او مسؤلیت پذیره کېږي، مسؤلیت په غاړه اخلي چې یو کار ته لاس کړي او دغه کار نه په استفادې خپل ورځنۍ چارې ښې سنبال کړي. اما که داسې وي چې نه کین کې کبین کې دا پټۍ بشین کې، دا ناسم چلند ده. د دې سره یو نوه عقده نیسي د خپل کورنۍ خلکو سره، لږ دې حوصله نه کار واخلي او لږ دې په داسې یو شکل دی هغه وهڅوي چې د هغه په ذهن او په روح روان منفي تاثیر ونه کړي.
د یوې شخصي کمپنۍ مشر هغه ملک سهار وایي ماشومان او تنکیو ځوانانو ته باید له ډېر کم عمر څخه دا ذهنیت ورکړل شي چې دوی راتلونکی په مخ کې لري، چې باید د جوړولو لپاره یې کار وکړي او تر څنګ یې له خپلې کورنۍ سره مرسته وکړي.
زما خپله مشوره همدا ده، خپل مې کور او غرونو ته هم دا السلام علیکم
اده دی اوس نو وخت ز خپل کاری محیط کې را سره شریک کړی دی ته وړ وړ کار نور کوم لاول مې د فکر ته باید مالی استقلالیت ولري یعنی تاسو باید کال ته دوم رايت خپل پیدا کړی سی خپل مصاريف د کورسونو فیس او د ټوشن خپل پرې کړی زما په نظر مو که غواړو ګټه وکړو ګټه یوازې د نس مو پیسې وګټو مو باید مصاريف کنټرول کو نو زما په نظر د ډیری کورنوي او سیغي په کې دلته ډیر ستونزې پیدا کوي یا ورسته کورنۍ توتري خپل د منسکي یو لوی دلیل نیم د دې مالی استقلالیت نه لري په ټوله کې یا په نارنه وبستوي یا د کور په مسیرانه وبستوي یا که په یو ډول باندې پر په یو وخت د ټول مسولیتونو لغړی کیږي نو دینه پویږي سی څه ډول مدیریت کې نو لاول باید د فکر کې ستو ک زده کړی کې پانتون کې واده کې ته باید نور شخصي ژوند ولري نو هغه بیا پویږي سی زو باید د ټولي چارې په خپل سنبال کم
تاندې څنګه خبرونه له ازادي رادیو څخه اوري دا چې ولې یو شمیر ځوانان د خپل کور د اقتصادي وضعیت په ښه کولو کې ونډه نه اخلي هغوی چې د خپلې کورنۍ د اقتصاد په رغولو کې ونډه نه اخلي وروسته به یې ژوند څنګه وي او ځوانان څه ډول د خپلې کورنۍ د اقتصاد په جوړولو او ښه کولو کې فعال رول درلودی شي په همدې اړه زموږ همکار همایون هیواد د اقتصادي چارو له کارپوه اجمل پیمان سره مرکه کړې ده چې تاسو یې اوریدلو ته رابولم
پایمان صاحب یو شمیر ځوانان داسې هم وي چې هغوی کار نه کوي د کورنۍ په اقتصاد کې ونډه نه لري او له کورنۍ سره مرسته نه کوي عوامل یې څه دي
موږ کولی شو چې داسې دوه ځوانان په دو ډلو وویشو یو هغه ډله ځوانان دي چې هغوی شاید چې کوم ذهني مشکلات ولري یا سټرس ولري یا کوم ستونزه په ژوند کې لري چې دوی ژوند سره بې علاقې کوي یعنی دوی نه غواړي چې په ژوند کې پرمختګ وکړي داسې ځوانانو سره باید چې کار وسي د ټولنې د خوا د فامیل د خوا چې دوی هماغه ذهني حالت روغ سي او دوی اوسې کول چې ژوند لپاره لیوالتیا پیدا کړي او لار چې خپل کارونه مختبودی خب بعد توانه است چې هغه د بی مسولیتي څخه خطا کار کوي همو شوتاسي چورتاوي چې مختخور یا مفتخور لویان سی وی دی دوی هیڅ وخت مسولیت نه دی ګاللې دوی فکر کوي چې نور خلق مشته مسؤل دي چې مش مصارف او ګالي کورنۍ کې پلار باید ماته کارو کې یا مشرونه راته کارو کې دا سي ځوانان چې دی بیا د دوی خبره جلات اس ما په فکر دا سي ځوانان خب په ټولنه کې په کورنۍ کې دوی تر اتمن ډیر مختلف چلند سوی دی دوی ته د وړه کې توپ څخه خپل مسولیتونه ورته شول سیوی نه دی دوی ته مثلا مسولیت نه دی ورکړل سوی چې تلار صدا کار او خپل په شو دریږي
هغه ځوانان چې د کورنۍ په اقتصاد کې وند نه خلی امرسته نه کوي او کار نه کوي ورسته خپل دوی ته ټولنې ته او کورنۍ ته به څه تاوان وي
حوال خو دوی یو بوج پاتې کیږي کورنۍ لپاره ټولنې لپاره دوی همیشا یو مسؤلیت د ټولنې لپاره چې دوی باید دوی لپاره ټولنه باید مفت صحی خدمات تعلیمی خدمات د امنیت د ټول شان دوی ته په ټولنه په مفت کې ورکړي دکه چې نور کسان چې کار کوي دوی مالیات ورکړي دوی په ټولنه کې ونډه اخلي اقتصادي فعالیتونه کوي بعض وختونه فکر کوم چې ستونزه په کورنۍ کې هم وي کورنۍ دا خبره ډیره عادي نیسي دوی فکر کوي چې خو خیر ځوان دی بیا به وروسته متوجه شي خپل کار ته وسی پریږده اوس خو موږ یو سره کومک کوو بیا څنګه وته دا خپل یو ډیر ستونزمن برخورد دی د ځوان سره کورنۍ باید اولین کار چې وکړي ځوانان دوی مسولیتونو ته متوجه کی مثلا تاسو وګورئ د اوباما لورګانی د امریکا رئیس جمهور خو بیا هم دوی خپل لورګان په یو برګر پلورنځي کې شامل کړي چې دوی هلته کار وکړي دا په دې معنی نه و چې هغوی پیسو ته ضرورت درلود مګر هم هلته داسې یو دود دی چې خلک خپل مسولیتو ته متوجه کوي او دوی ته خپل اولادونو ته ښیي چې په ټولنه کې کار کول څه رقم وي او کار کول څه معنی لري ولې باید یو تو کار وکړي
له دغو ځوانانو سره څه ډول کار وشي یا دوی خپل څه ډول په ځان کار وکړي چې د کورنۍ او ټولنې بوج نه وي
دلته باید مثلا په پانتونونو کې په ټولنه کې په حتی په یو محل کې چې توګه ځوان کوي داسې کسان ولرو چې هغه من هیڅ رول ماډل مرشد یا مشاور د ځوانانو لپاره پاتې شي او دوی ته د لارې چارې وشي دا تقریبا په اکثره دنیا کې دا کارونه کیږي تو وخت مخکې ز تللی یو کانفرنس حالت د راتلونکو کارونو لپاره ول په اوسنی شرایط کې تاسو د وخت لپاره توک پیسې نه درکې تاسو د مهارتونو لپاره پیسې درکې استخدامې مو نو هر څومره چې تاسو مهارتونه لوړ سي ته په مارکیټ کې رقابتي کېږي، یعنی کولای شي چې ډیر په شتوګه کار وکړي او ټول هغه مستخدمین یا اورګنایزیشنونه که خصوصي سکتوري که دولتي بیا ته اړتیا لري ته هغوی ته اړتیا نه لري. نو بعضې کسان مشکلات څخه باید ځان ته فرصت جوړ کړي، که ته یو کال بیکاري یو بل شی زده کړه، که دوه کاله بیکاري درېیم شی زده کړه، ځان باندې مثلا سرمایه گذاری وکړه تر تو چې په مارکیټ کې دونه ته پیاوړی سي چې بس له کار به تا پسې راځي، خپله انسان پورې ارتباط لري، څونه کوشش کوي څونه خلاقیت څخه کار اخلي او څونه مهارتونه خپل لوړوي چې ته اوسې کول په ټولنه کې یو مفید انسان په توګه څرګند شي.
درنو اوریدونکو، د تاندې څنګه خبرونې د پای شي بي دي، تر بیا ښه وخت ولرئ.
شه ټول ملت تور په کوټه کوم چې ستاسو متحد بودان ستاسو یوالي ستاسو د نجات لاره ده
چې د نور ادارات چې د حکومت تر تسلط لاندې کار کوي دی موږ دې ته وحس.
ملاقات اولی کې در شام آباد صورت گرفت افغانستان و طالبان،
اگر ما اشتباه نکنیم تا هنوز ما شما قانون بانکداری نداریم.
نور اغا سیاست مداران چه میشه افغانان په ژبې او په قوم او په سمت په تنظیم باندې بیشی باید دوی ته دا فرصت ورته کړی.
تاوده سیاسي او ټولنیز بحثونه د ازادي په چپو کې پروګرام کې هر پنځشنبه د کابل پر وخت د مبشین له 2 تر 4 بجو له ازادي رادیو.